السلام علیکم د ازادۍ رادیو نن سهارنی خبری مجله ته راغلاست. له هر څه مخکې دا خبری مجله په خبرونو پیلوو. افغانستان او پاکستان په خپلو کې پر سم دستي اور بند موافقه وکړه. د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن سهار اعلان وکړ چې د افغانستان او پاکستان مرکچی پلاو د شنبه په ورځ د قطر او ترکیې په منځګړتوب په دوحه کې د خبرو پر مهال پر سم دستي اور بند او پر روانو ورځو کې د داسې یو میکانیزم پر جوړولو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دایمي سوله او ثبات یقیني کړي. د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ځمکنۍ جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې پاکستان د افغانستان په خاوره کې هوایي حملې وکړې. د کرکټ نړیواله شورا یا آی سی سی په پکتیکا ولایت کې د افغانستان د کورنی کرکټ د دریو لوبغاړو پر وژل کېدو ژوره خواشیني څرګنده کړې او پر هغوی شوی برید یې غندلی دی. آی سی سی پرون په یو بیان کې وویل چې افغان لوبغاړي کبیر آغا، صبغت الله او هارون هغه مهال ووژل شول چې له یوې لوبې وروسته کور ته ستنېدل. د لوبغاړي او لږ تر لږه اووه نور ملکي وګړي د جمعې په ورځ په ارګون ولسوالۍ کې د پاکستان په هوایي برید کې ووژل شول. د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي لوبډلو لوبغاړو او ګڼ شمېر نورو کسانو دا برید غندلی دی. افغان کرکټ بورډ له دې پیښې وروسته له پاکستان سره په راتلونکې نومبر میاشت کې د سریلانکا په ګډون درې اړخیزې سیالۍ هم لغوه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې موثق راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې حماس ډله په غزه کې د ملکي وګړو پر ضد د یو برید لپاره د تیارۍ په حال کې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو بیان کې ویلي دي چې د ملکي فلسطینیانو پر ضد د حملې دا پلان د اوربند مستقیمه او جدي سرغړونه ګڼل کیږي او هغه د پام وړ پرمختګ به ډیر کمزوری کړي چې د منځګړو د هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوی دی. بیان زیاتوي که حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه یې یوه تروریستي ډله بولي دا حمله ترسره کړي، نو د غزې د خلکو د ساتنې او د اوربند د اعتبار د خوندیتوب لپاره به تدابیر ونیول شي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې تیر ماښام د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو څو حملې وکړې. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې اوکراینی چارواکو ویلي خارکیف، سومي او زاپوریژیا هغه سیمې دي چې د روسیې جنګي الوتکو یې ښارونه له لرې لارې د اداره کیدونکو بمونو په وسیله په نښه کړي دي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو ادارې اعلان کړی چې د خارکیف سیمې د لوزووا ښار د استوګنې پر یوه سیمه د برید پر مهال څلور تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د روسیې بی پیلوټ الوتکې په چرنیهو او د نیپروپتروفسک ښارونو کې هم لیدل شوي دي. د دې حملو د تلفاتو په اړه جزئیات نشته، خو د انرژۍ د یو سیمه ییز شرکت د چارواکو په وینا په چرنیهو کې د دوی د انرژۍ د تاسیساتو یوه برخه په نښه شوې ده. د دې پیښې په نتیجه کې د اوکراین د شمال د شاوخوا 12,000 اوسیدونکو لپاره د برېښنا جریان پرې شوی دی. او د جرمنی د مونشن ښار د هوایي ډګر د ځغاست لیکه پرون ظاهرا د یو مشکوک فعالیت له خبرداري وروسته وتړل شوه. د جرمنی د خبري اژانس ډي پي اي د راپور له مخې دا اقدام وروسته له هغه وشو چې یو شمېر کسانو پولیسو ته راپور ورکړ چې یو مشکوک شی هلته لیدلی دی، خو څرګنده نه شوه چې آیا دا راپورونه یو ځل بیا هوایي ډګر ته نږدې د بی پیلوټ الوتکو د لیدو کې بیا هوایي ډګر ته نږدې د بی پیلوټ الوتکو د لیدل کېدو په اړه وکنه. د رواني اکتوبر میاشتې په پیل کې هم د مونشن د هوایي ډګر په شاوخوا کې د بی پیلوټ الوتکو تر لیدل کېدو وروسته په دې هوایي ډګر کې الوتنې د دو پرله پسې شپو لپاره ځنډول شوې وې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن یک شمه ده د 1400 هجری لمریز کال د تلی یا میزان 28 ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 19 سره برابر ده. رسره اوسې وړاندې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرېږي. و باورئ چې د طالبانو او پاکستان پلاو په قطر کې پر اوربند موافقه وکړه. په یو مرکه کې به د قطر د غونډې پر احتمالي اجنډا بحث واوري.
پاکستان له یوې ایجنډې سره راځي چې دا کار عملي کوي. که تاسو نه عملي کوي، موږ په پاکستان کې د هر برید نه وروسته په افغانستان کې برید کوو او د دې ځواب موږ په افغانستان کې دننه ورکوو.
و باورئ چې د شمشاد تلویزیون د بندولو پریکړې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو غبرګونونه پرولې دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په زلزله ځپلي کونړ ولایت کې ښځې او ماشومان په بیلابیلو انتاني او تنفسي ناروغیو اخته شوي دي.
نور دو سیدو دو پار داس یو زین امکانات نشته دی، مطلب دا جمع بده کی تیر شي منګر ته هیڅ نو نل رستر بده امکان ناروغین ته دیږي.
لځوان اکورډیون غګون کی ساغر محبوبی سره مو هم خبري کړی دی. د دې او نور مطالبه د اوریدو لپاره را سره اوسئ.
تر دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز د لری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د چهارشنبه پورات او بخی د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن سهار اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان د شنبه پورات د قطر او ترکیه په منځګړتوب د خبرو پترڅ کې پر سمدستي اوربند او پراتلونکو ورځو کې د داسې یو میکانیزم پر جوړولو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دایمي سوله او ثبات یقیني کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون وویل چې د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ د کابل مرکچی ډله دوحې ته رسېدلې ده او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل چې دفاع وزیر خواجه محمد آصف و په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د خبرو مشري وکړي. د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ځمکنۍ جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې پاکستان د افغانستان په خاوره کې هوایي حملې وکړي. پاکستان وایي د حملې پر هغو وسلوالو ډلو کړي دي چې په افغانستان کې مرکزونه لري، خو طالبان پاکستانی وسلوالو ته د پناه ورکولو ادعاوې ردوي او اسلام آباد د افغانستان په اړه د ناسمو معلوماتو په خپرولو او اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلو وسلوالو ته د پناه ورکولو په مسله تورنوي. اسلام آباد هم د کابل دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان امنیتي چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې اووه پاکستاني سرتیري ووژل شول او دیارلس نور ټپیان شول. د پاکستان د پوځ مشر فیلډ مارشال عاصم منیر پرون د شنبه په ورځ د پوځي محصلانو د فراغت یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت باید هغه نیابتي ډلې چې په افغانستان کې پټنځایونه لري او په پاکستان کې دننه د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي کنټرول کړي. د چهارشنبه په ورځ دواړو خواوو پر 48 ساعته اوربند موافقه وکړه، خو د جمعې په ماښام د اوربند له پای ته رسېدو مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې پاکستان یو ځل بیا پر افغانستان هوایي حملې وکړې. هغه وویل چې بریدونو ملکی وګړي په نښه کړي او زیاته کړه چې کابل د ځواب ویلو حق ځانته خوندي بولي، مګر افغان جنګیالیو ته لارښوونه شوې چې د مذاکراتي ټیم د درناوي لپاره له غچ اخیستونکو اقداماتو ډډه وکړي. د پاکستان په حملو کې د پکتیکا ولایت پورګون ولسوالۍ کې د کرکټ د دریو لوبغاړو په ګډون لس کسان ووژل شول. له دې پیښې وروسته د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې را روانه میلادي میاشت په لاهور ښار کې د افغانستان، پاکستان او سریلانکا له درې اړخیزو شل اووریزو لوبو څخه وځي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله ترړ د شنبه په ورځ پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني وسلوالو کمپونه په نښه کړي او دا یې رد کړه چې په بریدونو کې ملکي وګړي په نښه شوي دي. هغه وویل د پاکستان په حملو کې لسلو ډیر وسلوال وژل شوي چې ډیری د ده په وینا د هغې ډلې غړي و چې د جمعې په ورځ د میرعلي پر پوځي کمپ په ځانمرګي برید کې ښکېل و. قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې افغانستان او پاکستان د قطر په پلازمینه دوحه کې تر خبرو وروسته پر سمدستي اوربند موافقه وکړه. دا خبرې د افغانستان پر قلمرو د پاکستان له هوایي حملې او ورپسې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ له نښتو وروسته د قطر او ترکیې په منځګړتو پیل شوې. اسدالله لودین د دې خبرو په اړه د چارو د شنونکي سمې یوسفزي نظر پوښتلی او په سر کې له هغه پوښتلی دي چې د دوحې په خبرو کې د دواړو لورو احتمالي استدلال او دریځ به څه وي؟
هغه افغان هم له پاکستاني لورو سره ورباندې بحث شوی ده. طالبان به پاکستان ته دا وایي چې که تاسو کوم خاص ثبوتونه لري یا داسې ثبوتونه او یا داسې نور څه لري چې له موږ سره شریک کړي، چې هغه دا وښيي چې واقعا ټي ټي پي چیرته شته ده یا کوم ځای ځایګی ده یا ادرس ده، نو موږ به په داسې انداز د دې دغه ستاسو په دې ور راکړل شوو معلوماتو باندې اقدامات وکړو چې تاسو به راضي ښکاری. خو که تاسو موږ نه دا پوښتنه کوي یا موږ نه دا ضمانت والی چې د پاکستان دننه دي ټي ټي پي عملیات ودروي، دا طالبانو د وس او توان نه دی باندې خبره ده، ځکه چې ټي ټي پي یو ډېره پخوانۍ موضوع ده د پاکستان د 2003 کال نه، او موږ خو څلور کاله کېږي په افغانستان کې حکومت کوو. همدا ډول پاکستان یو خواهش دا ده چې افغان طالبان مشران یا د طالبانو مشر شیخ هیبت الله اخندزاده پاکستانی طالبانو مقاومت هغه وغندي یا هغه وایي چې دا جهاد نه دی، خو افغان طالبان وایي چې دا زمونږ د وسو توان خبره نه ده چې د نورو هیوادونو کې دننه چې کوم مشکلات دي هغه ته مذهبي رنګ ورکو یا د جهاد پتوی یا دغه د ممنوعیت پتوی ګانې جاري کو. بل درته افغان طالبان پاکستان ته هغوی هم یو څه شواهد لري د داعش په اړه باندې، او پاکستان دا ګیله هم لري چې په نړیوال سټیج باندې پاکستان موږ سره دوه مخی کوي، موږ ته مخامخ وایي چې موږ ستاسو د حکومت مرسته کوو، رسمیت پیژندلو لپاره کوششونه کوو، خو تر فردي شاته د افغان طالبانو منفي تصویرونه نړۍ ته وړاندې کوي. په زما په خیال خبرې ډېرې جدي وي او دواړه طرفونه سره دي چې د دې جګړې نه ستړي ښکاري، خو پاکستان اوس یو ډول نوی ایجنډي سره راځي چې دا کار عملي کوي که تاسو نه عملي کوي. موږ په پاکستان کې د هر برید نه وروسته په افغانستان کې برید کوو، او د دې ځواب موږ په افغانستان کې دننه ورکوو چې له دې عمله یې دغه ټول کړکیچ یو داسې طرف ته روان کړی دی چې د حل لارې شته دي، خو دواړه طرفه باید ورته صبر وکړي.
او یوسف زای صاحب، کله چې په افغان طالبانو باندې سخت راغله دوی واوختل هي خواته لکر کې واوختل، هلته همدغه ټي ټي پی د دوی قربانه و. اوس فکر نه کوي چې همدغه افغان طالبان ټي ټي پی ته ممکن هغه له دودیس په لومه خونه لري چې ورته وایي چې تاسو له افغانستانه وځي یا مثلا تاسو په پاکستان کې دا کار م کوي؟
دقیقا د ټي ټي پی له افغانستانه وستل یا هغه لکه څنګه چې پاکستان وایي یو موټر کې واچو ماته یو لکه دا خو پیسې که ټي ټي پی والا او طالبانو باندې احسانات نه وکړي، مخ د افغانستان خپل لغه ملي غرور دې اجازه نه ورکوي. البته یو څه اقدامات طالبانو کول دا سم نه و چې کوي اقدامات نه کول، یو څه غزنی سخت او یخ او سم متواسطه ول ترسو مجبور سي افغانستان کیس پر کې کی بلې واته ولر شي. اوس په خپل په قبالي سم کې طالبان ډیر ځایونه لري، خو دا هم حقیقت چې دغه ټي ټي پی و چې افغان طالبانو ته دوباره روح ورکو، دوباره په خو و درولو، خپل کورونه سره شریک کړلو، او هر ورځ به د امریکای په بمباری کې، د پاکستان په بمباری کې همدغه قبایلی طالبانو مشرانو کورونه بمباریدل یا به ماشومان وجل کېدل.
بله، او روسي پښتنه کومه د دوه غونډه د دې لپاره جوړه شوې چې دغه تاریخوالي چې د جګړه چې د داو درول شي، مثلا په کابل باندې لکتر لګه څلور گزارونه وشول، هوایی پتیرو شو خلاص ورځو کې په پکتیا او پکتیکا باندې هم بریدونه وشول، تازه پیښه ده پرون ماخام د چپورګونو لسوالي کې برید وشو او لکتر لګه اته ملکیان پکې وجل شول، چې د کرکټ څو ځوان لوبغاړي هم پکې وو په محلي کچه باندې. آیا د دوه کانفرنس په داسې تضمینونه رامنځته کړی شي چې دواړه لوري دایمي اوربان ته وهڅوي او لکتر لګه پاکستان ته وایي چې په ظاهره دوی همیشه برید پیل کوي، چې دوی باید مخکل دي چې برید وکړي او تفاهم وکړي او د خبرو غوښتنه وکړي؟
زه فکر کوم چې که طالبان او پاکستان په دې مذاکراتو کې یو بل ته یو څه د اعتماد فضا رامنځته کړي، یو بل ته داسې یو شواهد ورکړي چې یو څه ترسره کیږي، خو دلته بیا موضوع همغه ده چې پاکستان د پوز نوې مشر هغه بالکل یعنی دا پریکړه کړې ده چې د هر برید نه وروسته به جواب په افغانستان کې ورکول کیږي. نو په داسې یو حالت کې چې دا تنس شو، دا بحران دومره اخري حد ته رسیدلی وي، خو بیا هم وکتل شي چې د مذاکراتو تر شا د امریکا څومره کردار ده، د چین او نور هیوادونو څومره کردار ده. پاکستان فکر کوم چې خپل د هند سره جګړې نه ورسته دی یو ډول مورال خپل اوچت ګڼي.
د چارو شننکې سمې یوسف زایو چې له ازادۍ رادیو سره د دوه د خبرو په اړه خپل نظر شریکاو.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
د طالبانو د حکومت لخوا د شمشاد په نوم د خصوصي ټلویزیون د بندولو پریکړې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو او خبریالانو پراخ غبرګونونه پرولې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا اقدام غندلی او د آزادو رسنیو په چارو کې مستقیمه او ښکاره لاسوهنه یې بللې ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ بیا ویلي دي چې دا د معلوماتو د رسولو لپاره د خلکو له حق څخه سرغړونه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت لوري په افغانستان کې د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبرونو د بندیدو اقدام د رسنیو د ملاتړو بنسټونو پراخ خبرګونونه راپرولي او دای د بیان د ازادۍ د محدودولو په هدف یو عملی ګام بلل. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون جمعه د اکتوبر په 18مه په یو اعلامیه کې ویلي د طالبانو لوري د دغه راډیو او ټلویزیون د نشراتو د بندیدو پریکړه غندي او د آزادو رسنیو په چارو کې مستقیم او ښکاره لاسوهنه بولي. دغه مرکز ویلي د شمشاد رادیو ټلویزیون خبرونه د طالبانو د استخباراتي ادارو په مستقیمه لارښوونه بندي شوه. دغه مرکز په اعلامیه کې د وی با خبره سرچینې له قوله ویل شوه چې طالبانو د شمشاد اداره د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ورستۍ نښتو او پر افغانستان د پاکستان د بریدونو په سماتو کې د نه پوښخ د پاکستان په وړاندې د طالبانو د بریدونو په نه دفاع تورن کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ټینګار کړي چې خبری ادارې باید د ژورنالیستیکي اصول او معیارونو پر بنسټ فعالیت وکړي او یوازې د حقيقي سرغړونو په صورت کې باید له قانوني حساب ورکولو سره مخ شي. د طالبانو حکومت پروسه په رسمي ډول په دیاړه سندي ویلي. د غراز د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت ویان حبیب غفران په دیاړه د ازادي رادیو پښتنې هم ځواب نکړي. په همدې حال کې د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان د شمشاد ټلویزیون د خبرونو بندولو پریکړه په کلکه غندلې. د دې سازمان مرستیال بشیر احمد دانشیار ازادي رادیو ته ویل
گزارش موثقه داریم کې
موږ باوري راپور نه لرو چې طالبانو د شمشاد ټلویزیون د خبرونو د ځنډولو امر کړی دی او دا پریکړه کولای شي چې د افغانستان د رسنیو راتلونکي لا نور تیار کړي. د طالبانو دا اقدام ښیي چې اوسنی واکمنان د رسنیو او د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره له ټولو ممکنه لارو کار اخلي.
گردش آزاد اطلاعات استفاده میکنن.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان امسو هم د اکتوبر په 18مه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي دا اقدام ښیي چې اوسنی واکمنان د بیان د ازادۍ او د خپلواک رسنیو د فعالیت هیڅ زغم نه لري. سازمان زیاته کړي چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو پر رسنیو پراخ محدودیتونه لګولي، رسنۍ تړلي، خبریالان نیولي او ګواښلي او د هیواد د رسنیو چاپیریال سخت محدود کړی دی. په اعلامیه کې د بیان د ازادۍ د نړیوالو ملاتړو سازمانونو په ګډون د بیپولي خبریالانو یونسکو او د خبریالانو له نړیوال فدراسیون غوښتنه شوې چې د رسنیو په وړاندې د طالبانو د استبدادي چلند په اړه سخت ځواب ووایي. د افغانستان رسنیو د ملاتړ جلاوطنه بنسټ نه هم دغه رسنۍ د خبرونو د ځنډولو اقدام د نورو انزوریزو رسنیو لپاره سور سراغ بللې. په ورته وخت کې د رسنیو ځینې چارواکي او خبریالان هم د طالبانو د حکومت دی پریکړې اندېښمن کړي. له افغانستانه بهر د مرز ټلویزیون اجرایوي رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته ویل
متوقف شدن فعالیت
په افغانستان کې د شمشاد ټلویزیون بندیدل د ټولنې لپاره خورا د اندېښنې وړ دي. موږ په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په تیرو څلور کلونو کې د ډیر شمیر رسنیو د بندیدو شاهدان یو. د بیلابیلو دلایلو له امله د شمشاد په وړاندې چې کومه ادعا شوې ده د شمشاد ځواب ته به منتظر شو، خو که په هر دلیل دا اقدام شوی وي د ټولو لپاره د اندېښنې وړ دی.
نگران کننده است.
په بلخ ولایت کې یوې خبريالې چې نیغ وړي په راپور کې نوم خپور شي دغه بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د اندېښنې وړ وباله.
د شمشاد ټلویزیون د خبرونو د بندولو خبرونه ډېر د اندېښنې وړ دي. د دې رسنیو ټولو کارمندان به سخت اقتصادي زیان وګوري، دوی به بیکاره شي. طالبان باید پر رسنیو د محدودیتونو پر ځای رسنیو ته اسانتیاوې برابرې کړي او د رسنیو د لا پرمختګ لپاره کار وکړي.
موږ هڅه وکړه چې دغه اقدام په اړه د شمشاد ټلویزیون د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو له ډیرو هڅو وروسته هم دوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې ځینې زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې ښځې او ماشومان په بیلابیلو ساري انتاني او تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. دوی وایي چې تر خیمو لاندې په سختو شرایطو کې اوسیږي او د ژوند هیڅ راز لمړنۍ اسانتیاو ته لاسرسي نه لري.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او زلزله ځپلی محمد اسلام دی چې زلزلې درې مینه اخیستې او اوس خیمه کې د اوسېدو له امله یې ماشومان او د کورنۍ ښځینه غړې په بېلابېلو ساري او تنفسي ناروغیو اخته سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی سبحان الله هم ورته شکایت کوي او وایي چې هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاو ته دای کورنۍ او ګڼ کلیوالي چې د زلزله ځپلو په کمپونو کې میشتي لاسرسی نه لري. دای وایي ماشومان یې په سینه بغل او شدید اصالات وخته دي.
دلته چې هوا ورځ تر بلې نورم په سړېدو ده، دا خیمې چې دي نور د اوسېدو نه دي، ورځ تر بلې چې د ساري ناروغۍ زیاتېږي، ډېر ډېر مشکلات لرو. هیڅ کې چې دی نور د اوسېدو لپاره داسې یو ځایونه امکانات نشته دی، مطلب دا ژمی په دې کې تېر شي. موږ د معجزاتو نه د چارواکو نه دا هیله کوو، موږ ته داسې یو سرپناه برابره کړي چې مطلب دا آینده ژمی را روان دی چې دې کې چې موږ په کې دا ژمی لږ په سکون تېر کړو، لږ په آرام تېر کړو. موږ دلته هېڅ نور نه لرو، ورځ تر بلې دا ناروغۍ نه زیاتېږي او مشکلات نورم زیاتېږي. موږ ته
دا کورنۍ داسې وخت د ناروغیو او امکاناتو د نشتون شکایتونه کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ځینو سیارو کلینیکونو روغتیایي ټیمونه او ډاکټران هم ورته وضعیت مطرح کوي او وایي په داسې حال کې چې په کافي اندازه روغتیایي اسانتیاوې په واک کې نه لري، په ورځ کې ورته لسګونه ناروغان مراجعه کوي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه کې زلزله ځپلو ته د جوړ شوي کمپ یو روغتیایي کلینیک ډاکټر مسعود کمال صافي ازادي راډیو ته وویل
بل د نوې خیمو یا خلکو ته د کورونو د جوړېدو مشکلات دي. کومې خیمې چې دي دغه چې دي اوس مهال د ماشومانو یا د ښځو زنانو د اوسېدو لپاره مناسب نه دي، ځکه دلته یو تعداد ناروغۍ چې دي ورس تر بلې په زیاتېدو دي، لکه سینه بغل، زکام، دا ناروغۍ نه. اما موږ ته په ورس کې سل یو سل شل یو سل دېرش په اوسط ډول سل مریضان یوازې زموږ کم ته مراجعه کوي چې زیاتره ماشومان او ښځې وي، چې دا زیاتره ماشومان یې په ساري ناروغیو یا په سینه بغل او زکام مني.
د دغې ولسوالۍ چلا سیمه کې د یو بل روغتیایي سیار مرکز ډاکټر غفران الله صفای هم ورته خبره کوي او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې د روغتیایي امکاناتو برابرولو کې مرسته وکړي.
ماشومان ناروغان دي، اسالات دي، لکه د سیوبو نشواله دي، د تشنابونو نشواله دي، نشته هغه ساحې لرې ساحې دي. په هغې کې امکانات ډېر کم دي. لومړنۍ روغتیایي خدمات وړاندې کېږي، بستر نه لري. که بستر لري نو موږ ریفر ورکوو دلته چوکۍ ته. جلس پرې روغتیایي مرکز دی وګه لري، لرې ساحه ده. ورځ کې تقریبا اتیو نه تر سلو پورې ناروغان موږ سره دي.
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف هم د اکتوبر په 15مه په خپل ویبپاڼه یو بیان کې اندېښنه ښودلې وه چې اوس په زلزله ځپلو سیمو کې له 2,00,000 څخه ډېر افغان ماشومان د شدیدو اوبو لرونکي اسهال او اوبو څخه رامنځته کېدونکي نورو وزنونکو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یونیسف په خپل بیان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په حواله ویلي وه چې دا ناروغۍ له یو څخه تر 9500 میاشتنیو د ماشومانو د مړینې دریم لوی لامل دی او هر کال نړۍ کې له 50 کلونو کم عمره 4,00,000 ماشومان وزني. یونیسف ویلي چې د دې ناروغیو د خپرېدو شدید خطر وروسته له هغې رامنځته سوی چې د اګست په 1 د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په لرې پرتې ختیځه سیمه کې د ریختار په کچه 6.3 درجه زلزله وسوه چې د اوبو، روغتیایي او حفظ الصحې زیربناوې ویجاړې کړې. دغې ادارې د بیړني غبرګون لپاره له مرستندویو ادارو غوښتي وه چې په بیړني ډول مالي تمویل ورسي زیات کړي. د اگست په 1 د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې مرګونی زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسیدونکي یې بې ځایه کړل. د رسمي شمیرو له مخې په دې مرګونی زلزله کې له 2200 څخه ډېر کسان مړه شول او نږدې 4000 نور ټپیان شول.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او د هم د دې خبرونه ورستای راپور. تنکای زلمای صغر محبوبی هغه هنرمند دی چې اکارډیون غږوي او سندرې وایي. هغه لا لس کلن نه و چې هنرمند وګتوي غږول پیل کړل او ډیر میناوالې پیدا کړل. صغر چې په جرمنی کې اوسیږي وایي ورور یې هم هنرمند دی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې له ده سره همکاري کوي. له نوموړي سره زموږ همکار خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
تنګیو ګوتو غاګول شوې د اکارډیون نغمه ساغر محبوبی غاګوله. هغه چې 14 کلن دی خو په خبرې اکارډیون غاګول او سندرې ویلې لا لس کلن شوې نو چې پیل کړی و.
له اته کلنۍ نهه کلنۍ مې اکارډیون غاګول پیل کړل. استاد مې درلود. مور او پلار مې ولیدل چې زه اکارډیون غاګولو سره مینه لرم، دغه شان سندرو ویلو سره. نو ماته یې استاد
ونیو. بعد ما وصات گرفتم.
ساغر محبوبی و ورور یې سیار محبوبی چې 14 کلن دی هم غاړې هنرمند دی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې ورسره همکاري کوي. دواړه ارواښات قسیم جوادی روزلی خدای اوس د اکارډیون برخه کې زده کړې لتنې نه هنګ نه کوي. د جرمني په دوسلدورف کې میشت افغان د تنکیو عمر هنرمند چې د همدې هیواد زوکړی هم دی، که څه هم دا مهال د ښوونځي زده کوونکی دی خو خپل هنري پروګرامونه هم مخته وړي. وایي له جرمني سربیره په هالند او لندن که هم کنسرتونه ور کړی دي.
موسیا جان همچنان د انګلستان شاله لندن کنسرت.
ما اوس یې جام د انګلستان په لندن ښار کې هم کنسرت ورکړ. شاو پاتری کلمې کیو د احمد صاحب په کلیزه په مناسبت. دا شانتیرو کلونو کې مو بیا دا ورځ د هالند پر روتردام کې ول منځلا. هلته مو ډیر کنسرت درلود. ټیکټونه ډیر شر او ډیر مخکې خرڅ شوي وو.
کتاب ساز او تیش به سبزوت فروش درن.
ساغر وای ارواخه د احمد زایری ډیر خوښی کی زکه په خبرې خسندر غاړی او اکارډین غګون کوي. دی وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو مخ کې څو ځلې افغانستان ته تللی او هلته هم هنري پروګرامونه کړی دي.
موسیا جان خوشبختانه شکر بګم.
موسیا جان له نیکه مرغه شکر باید وکړم چې خدای پاک موږ ته د امکانات راکړ چې څلور ځل افغانستان د لیک دی وکړو. خپل خواږه وطن ډیرې ښې خاطرې لري. دوستي ځل فکر کوم که تیر وته نو 2020 کال به وو چې کابل ته ولاړو چې هلته تلویزیونونو موږ مېلمانه کړي او افغانستان کې مو ښه پروګرامونه ثبت
ساغر محبوبی وای په ټولنیزو رسنیو کې ډیر کسان تعقیبوي او خوښوي. نو وای ځکه دی او روی هڅه کوي چې راتلونکي کې هم خپلو مینوالو ته ښې هنري ډالۍ او سندرې ولري.
زما اوسیر جان هیله به دا وي چې په راتلونکي کې انشاءالله په نویو او خوشحالونکو سندرو سره خلک خوښ وساتو. که څه هم موږ 12 پارچې خپلې سندرې لرو خو ډېرې سندرې به په ویډیویي بڼه او عالي موسیقۍ سره دوستانو ته وړاندې
کړو.
ساغر داسې مهال د موسیقۍ په برخه کې د اروپایي هیوادونو په سټیجونو او سالونونو کې خپل د تنکي زلمیتوب هنر نندارې ته وړاندې کوي چې په هیواد کې په موسیقۍ بندیز دی. له رسنیو سندرې نه خپرېږي. د خوښي محفلونو کې تنګ ټکور نشته او ان عام خلک او موټر چلوونکي هم وایي طالبان یې د موسیقۍ اورېدلو ته نه پرېږدي او ورته وایي موسیقي حرام ده.